په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. د دې خبرونې ډیره برخه سپورتي پروګرام د لوبلو میدان او د ازادي رادیو ځنګړي مرکې ته بیل سوې ده. فایل له خبرونو کیږي. په ترکیه او سوریه کې د نن سهار په زلزله کې د مړو شمیر په زیاتېدو دی. د رویټرز اژانس په وینا د ترکیه د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې تر اوسه د څه باندې 60 کسانو مړینه او د 440 نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس بیا راپور ورکړی چې څه باندې 20 کسان په سوریه کې مړه شوي دي. اټکل کړي چې د مړو شمیر به تر دې خورا زیات وي، ځکه په ترکیه او سوریه کې لا هم ګڼ کسان تر نړېدلو ودانیو لاندې راګیر پاتې دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي دغه زلزله د ریشتر په مقیاس 0.8 درجې وه. د دې ادارې په وینا د زلزلې مرکز د سوریې د پولي په 90 کیلومتر کې د ترکیې په غازی انتاب کې و. د زلزلې ټکانونه په لبنان او قبرس کې هم احساس سوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبایو وایي حرفوي زده کړې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره مهمې دي. ښځې او نجونې باید پکې ونډه ولري. یوناما پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې میرمن اوتنبایو د افغانستان د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره وکتله چې د دې ادارې د فعالیتونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او په دې هم پوسی چې څومره نجونو ته د حرفوي زده کړو امکانات برابر سوي. د طالبانو د دې ادارې مشر مولوي غلام حیدر شهامت د دې کتنې په اړه په یو ټویټ کې یوازې دومره ویلي چې ځوان نسل ښه استعدادونه لري چې ورڅخه کار نه دی اخیستل سوی. هغه د نجونو د زده کړو یادونه نه ده کړې. خو د دې ادارې مرستیال مولوي غلام سعید احساس په یو جلا ټویټ کې ویلي چې د ښځو د زده کړې او کار ستونزه به ډېر ژر هوار سي او هیله شولې چې د علم زده کړه له سیاست جلا سي. طالبانو چې له مخ کې نجونې او ښځې لشپرم ټولګي پورته لزده کړو به برخې کړي، په دسمبر میاشت کې په غیر دولتي مؤسسو کې د شوزو پر کار هم بندیز ولاګاوه. د طالبانو حکومت د وسپنې پټلۍ د ادارې چارواکي وایي روانه اونۍ یو پلاوی ازبکستان ته ځي چې له دې هېواده د افغانستان حیرتان مزار شریف پر غزول سوی د ریل ګاډي پر پټلۍ د سوداګریزو توکو د انتقالاتو ستونزه حل کړي. د دې ادارې وایان سمی دورانی پرون ازادي راډیو ته وویل
یو اکشن پلان ترتیب شوی دی. د اکشن پلان په اساس و تفاهم نامه باید له ازبکستان هیواد سره نهایی سي، وروسته لاسلیک سي. د تفاهم نامې په اساس د حیرتان مزار شریف اوسپنې پټلۍ ځینې چارې ازبکستان هیواد سپارل کیږي. انشاءالله له حیرتان مزار شریف اوسپنې پټلۍ نه به بیرته د سوداګریزو توکو انتقالات پیل سي.
د ازبکستان د ریل پټلۍ ادارې تیره اونۍ اعلان وکړ چې د دې پټلۍ فعالیت یې له دې کبله ځنډولی چې افغانستان نه دی توانېدلی پر وخت د دې پروژې تخنیکي ساتنه وکړي. د یونان ساحلي ساتونکي وایي چې د دریو ماشومانو په ګډون 4 پناه غوښتونکي وروسته له هغې مړه شول چې کښتۍ یې پرون د اژا سمندرګي په جنوب شرق کې له لیروس ټاپو د باندې ډوبه سوه. چارواکو ویلي چې ماشومانو په روغتون کې تر بستر کېدو وروسته سا ورکړې. د یونان یوه چارواکي ویلي چې دغه کښتۍ له ترکیې روانه سوې وه. د دغو پناه غوښتونکو هویت نه دی مشخص سوی. د هسپانیا او ایټالیا تر څنګ یونان له منځني ختیځ افریقا او آسیا څخه اروپا ته د داخلېدو لپاره د پناه غوښتونکو عمده لاره ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ناوخته پر انرژي او د خوړو پر خوندیتوب د خبرو لپاره عراق ته ورسید. دا خبره د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد السهاب کړی ده. لاوروف د یو لوی هیات مشري کوي. السهاب د فرانسې خبري اژانس ته ویلي په دې هیات کې د تیلو او ګازو د کمپنیو استازي د غرض پانګوال شامل دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به نن دوشنبه له خپل عراقي سیال فواد حسین سره وګوري. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه ته مو په سلامونو هرکلی کوم. تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. په دې ورزشي خبرونه کې به درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیلو لوبیزو پیښو په تړاو خبرونه او ریپورټونه وړاندې کړو او د خبرونه په پای کې ځانګړې مرکه هم درته لرو. زه بختیار ساحل په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان کرکټ بورډ له عربي متحده امارات سره د لوبو لپاره لوبډله اعلان کړې ده. د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې د افغان لوبغاړو پرمختګونه د افغانستان ملي نولس کلن لوبډلې لپاره د دیرش کسیزو لوبغاړو ټاکنه
نو موږ کولای شو چې هر لوبغاړی ته په خپل خوخه باندې دوه میچ په خپل پوزیشن کې ورکو نو موږ هم د سوکو ترسو موږ ته خل لوبغاړی لاس تراشي یا کوم کسان چې زحمت استې دا کوم کسان چې استعداد لري او اړتیا لري
د فری فایټ په یو لوبه کې د افغان لوبغاړي برای او د فوټبال نړیوال فدراسیون له لوري د جایزو لپاره د غوره لوبغاړو او روزونکو نوماندی ترڅو میاشتنی ځن وروسته به د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړي یو ار بیا په یو لوبډله کې راښکاره شي کرکټ بورډ ویلی دی چې عربي متحده امارات سره درې شلوريز سیالي کوي یا د ادارې د دې سیالیو لپاره 22 کسیز لوبډله ټاکلې چې ګڼ نوموتی لوبغاړي پکې نشته خو دا ځل ځوانو لوبغاړو ته ډیره پاملرنه شوې ده راځي چې تفصیل په دې ریپورت کې له اکرام الله اکرام څخه وورو
افغان کرکټ بورډ ادارې د امارات پر وړاندې د درې شلوريزو سیالیو لپاره 22 کسیز ملي لوبډله اعلان کړي کرکټ بورډ د فبرورۍ د میاشتې په لومړۍ نیټه په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه 22 کسان به لومړی په دوبۍ کې تمریناتي کم کې ګډون کوي او وروسته به ترې له 15 تر 18 لوبغاړو پورې سیالي او تغور شي لاربی متحده امارات سره د فبرورۍ میاشتې په 14مه 13مه او 19مه نیټو د ابو ظبی په لوبغالي کې سیالي پلان شوې دي پلان شوی لوبډله کې پخوانی لوبډل مشر محمد نبی ساحل عثمان غنی درویش رسولی سلیم صافی قیس احمد او ګن نور نوموتی افغان لوبغاړي ندی اخیستل شوی خو په لومړي ځل په دې لوبډله کې صدیق قتل ننګیال خروټه بلال سمی او عبدالرحمن رحمانی په تیر ځوان لوبغاړو ته ځای ورکړل شوی د دې نوملړ تر اعلان وروسته ګڼ ځوانو او پخوانیو کرکټ لوبغاړو ازادي رادیو ته پیغامونه رسولي او دوی دا وکوي چې کرکټ بورډ په حق کې زیاتې کړي همدارنګ په ټولنیزو صفو کې هم د ځینو لوبغاړو د حق غوښتنې په موخه ګڼو کرکټ مینوالو او څارونکو لیکنې کړي چې لډلې ابراهیم عبدالرحیم زی زبید اکبري درویش رسولي کریم جنت او ځینی نور یاد کړي دي دوی وایي چې یاد لوبغاړو په کورنۍ وسیالیو کې تر غوړه شوی لوبغاړو خي ورتیاوي خودلی او د کرکټ سلیکشن څنګه یې لپاره مغورځوي د کرکټ د غوړاوی څنګه مسولینو تر دې دمه د ازادي رادیو په دیاړه پښتنو ته جواب نه دی ویلې د یادونه ورد چې تر دې پوښه هم د کرکټ څارونکو لوبغاړو او مینوال د کرکټ د ټاکون کې ډلګي مسولین په بیا عدالتي تورن کړی چې یادي ادارې ټول تورونه ناسم بللې دي
د عربي متحده اماراتو پر وړاندې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په تړاو موریدل په افغان لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر دی رحمان الله ګربز حضرت الله زازه رحمت شاه زرمته ابراهیم زدران نجیب الله زدران شاهد مندوزه صدیق الله تل افسر زازه ننګیالی خروټه ظاهر خان پکتین نور احمد شرف الدین اشرف مجیب الرحمن گلبدین نائب عظمت الله مرزه نوین الحق فضل حق فاروقی فرید ملک نجات مسعود عبدالرحمن رحمانی بلال سمی او کریم جنت غوره شوی دی بیا هم د افغانستان د کرکټ په تړاو کرکټ بورډ ادارې په یو بل اعلان کې د هغو ډیر شوزوانو لوبغاړو نوم لړخ پور کړی چې د دوی په وینا پر اتلونکو پړاوونو کې به ترې د 19 کلنو ځوانانو لوبډله وټاکل شي د یادې ادارې په وینا چې دغه ډیر لوبغاړي په خوست کې تر اتورزنی تمریناتي او ازمایښتي کمپ وروسته له یو سل و لوبغاړو غوره کړی دي نور جزئیات به له امید ظهیر مل واورو
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر پاڼه کې د هغو ډیر ځوانانو نوم لړخ پور کړی دی چې د دوی په وینا تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو ملي لوبډله به ترې وټاکل شي کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي دی چې د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله لومړنۍ تمریناتي کم بشپړ شو او د دویم کمپ لپاره ډیر شواره لوبغاړي غوړه کړی دي د خبر پاڼې د جزئیاتو لمخې چې په ټاکل شوی یو لوبغاړو کې احمد الله اکرم علی احمد آصف محمد بشیر احمد فهیم فرهاد عثماني فریدون گلزار حمزه حسن اساخیل هدایت حزب الله دورانه جمشید جاوید کامران هوتک خالد خلیل احمد محمد هارون ناصر حسن ناصر خان نومان نومان شاه شیر خان سہیل سلیمان عربزه عثمان خان وفی الله یما عرب او یونس زدران شامل دي کرکټ بورډ زیاتوي دغه دیرش لوبغاړي با په دویم پړاو روزنیز او تمریناتي کم کې په بیلابیلو ډولونو و ازمویل شي او د افغانستان کرکټ بورډ د پلان لمخې به روان کال د 19 کلونو کم عمر لوبغاړو د اسیا کپ او د راتلونکي کال د 19 کلونو کم عمر لوبغاړو د نړیوال جام سیالیو ترڅنګ له نورو هیوادونو سره د ګڼ شمیر دوه اړخیزه سیالیو لپاره په بشپړ ډول چمتو شي. دغه راز یاد اداره وایي چې د افغانستان ملي 19 کلن کم عمر لوبډلې د جوړولو پروسه څه باندې دوه میاشتې وړاندې د آزادې ازموینې په اعلان سره پیل شو چې د غوراوي کمیټې د ټول هیواد په کچه له شاوخوا 15,000 لوبغاړو ازموینه واخیسته او لومړی پړاو ته ترې 100 لوبغاړي وټاکل شول. له دې وروسته په خوست ولایت کې د لوبغاړو پاتې ورځنی کم کې ګډون وکړ او راتلونکي پړاوونو ته ترې 13 تنه غوره شول. د کرکټ بورډ ادارې د غوراوي څانګې مشر نورالحق ملکزي ازادي راډیو ته ویلي وو چې تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو لوبډله به تر جوړېدو وروسته لومړی له بنګلادیش هیواد سره په یوې لوبلړۍ کې ولوبېږي او تر هغې وروسته به د آسیا جام سیالیو کې ګډون وکړي. د ویلو ده چې د افغانستان د کم عمر ځوانانو لوبډلو په نړیواله کچه بیلابیل سترې لوبډلې ماتې کړي دي چې په تېر نړیوال جام کې تر نیمه پای لوبې ووتل او په 2019 کال کې په آسیا جام سیالیو کې پاکستان هیواد ته په ماتې ورکولو سره پای لوبه ګټلې وه.
درنو اوریدونکو، په دې حکله مو د کرکټ بورډ د غوراوي څانګې لغړی میر مبارز سره مرکه کړې ده چې په وروستۍ برخه کې به درته نشر کړو. اوس په نړیواله کچه د افغان کرکټ لوبغاړو لاسته راوړنې د کرکټ نړیوال شورا د لوبغاړو تازه درجه بندي اعلان کړې ده. نوموته ستورې راشد خان د شل اورونو په توپاچونکو کې تر ټولو مخکخ او پاول مقام کې ده. ځین نور افغان لوبغاړي هم د شل اوریزو او ورځنیو لوبو په درجه بندۍ کې را مخکې شوي دي. راځي چې بشپړ تفصیل له اسمت ساروان څخه وورو.
د کرکټ نړیوال شورا د فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه یو وار بیا د لوبغاړو درجه بندي اعلان کړ چې د افغانستان د شل اوورنو لوبډل مشر راشد خان د شل اووریزو سیالیو د توپ اچونکو په اعلان شوې درجه بندۍ کې لا هم په لومړي مقام کې دی. شاغلی خان چې ډیره موده د مقام له لاسه ورکړی وو، له تیرو دو میاشتو راهیسې یو وار بیا د شل اووریزو سیالیو تر ټولو توپ اچونکو مخکښ دی. د نوموړي د درجه بندۍ نمبر 1890 او د سریلانکا له توپ اچونکي وانندو حسنګا څخه یوازې 3 نمبر زیات دي. په دې درجه بندۍ کې د افغانستان بل ورو توپ اچونکي مجیب الرحمن بیا په اتم مقام کې ځای لري. فضل حق فاروقی چې چټک توپ اچونکي دی په دې درجه بندۍ کې پرمختګ کړی دی او ولسم مقام ته رسیدلی دی. دغه راز د شلووریزو لوبو د توپ وهونکو په درجه بندۍ کې هیڅ افغان لوبغاړی په لسو غوره کسانو کې نشته او مخکښ افغان توپ وهونکی رحمان الله ګربز دی چې 14 مقام لري. د شلووریزو سیالیو د آل راوندرانو په ډله کې محمد دبی ساحل 2 مقام لري. همدارس د یو ریزنیو سیالیو د توپ اچونکو په درجه بندۍ کې راشد خان مخکښ دی. هغه اوس مهال 15 مقام لري او بل افغان لوبغاړی مجیب الرحمن په 10 مقام کې دی. او د توپ وهونکو په ډله کې بیا رحمت شاه 24 ځای لري. د همدې سیالیو د آل راوندرانو په کتار کې محمد نبی مخکښ دی چې 2 مقام نیولی او راشد خان بیا 4 مقام ته ځان رسولی دی. د ټیسټ سیالیو په درجه بندۍ کې بیا هیڅ افغان لوبغاړی په لسو غرو لوبغاړو کې نشته او لامل یې دا دی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله کمی ټیسټ سیالۍ ترسره کړې دي. د کرکټ نړیوال شورا د لوبډلو په درجه بندۍ کې بیا د افغانستان ملي لوبډله په شلووریزو سیالیو کې په 10 او په یوریزنیو سیالیو کې په 9 مقام کې قرار لري. په ټیسټ سیالیو کې بیا افغان لوبډله په لسو غوره لوبډلو کې نشته. د یادونې وړ ده چې راشد خان اوس مهال د نړۍ په کچه 2 نمبر توپ اچونکی دی چې په شلو اورونو کې 1500 وکټې اخیستې دي.
د نشئ توکو کر، قاچاق او کارول تاسو، ستاسو کورنۍ او ستاسو ټولنه بدمرغه کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې لوري د یو دیرش ولایتونو ترمنځ د وزیر محمد اکبر خان په نوم دویمه درجه ولایتي سیالي پیل شوې دي. دا د 2023 زیګدیس کال د کورنۍ سیالیو لومړنی ټورنمنټ دی. کرکټ بورډ ویلي دی چې په لومړي پړاو کې د 14 ولایتونو لوبډلې په درې ګروپونو کې په ننګرهار، کندهار او خوست ولایتونو کې سیالي کوي. د یادې ادارې په وینا چې سیالۍ به د فبروري میاشتې تر 14 منټې پورې دوام وکړي او غوره لوبډلې به د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته چې ګریډ 1 بلل کیږي لار پیدا کړي. په دې لوبه کې د نصیر خان په نوم ورو توپ چون کې په لوبه کې شپږ او په دوی ملوبه کې اته وکټې اخستې دي. هغه د خپل کارکردګۍ په تړاو ویلې دي،
کراشم خپل بالینګ ته نو بالینګ کې وکټ لږ څه سپورټ او لین ګډ لین هم یو یې رمې رانی ولې کنسیسټنت نو ما غو بیټسمن او غلطی کوله او همدا و چې اته وکټ مې ترلاسه کړې، ډیر زیات خوښ یم.
سوداګریز سیالي او افغان لوبغاړي د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پهلیز لوبغاړي عثمان غنی د بنگلاديش په غوړه لیک سیالیو کې درې اویا ناسوځیدلې منډې کړې دي. خاغلی غنی چې په دریم نمبر توپ وهنه پایل کړه، د 55 توپونو په لوبولو سره د درې شپږیزو و څلوریزو پر مټ درې اویا منډې جوړې کړې. دا د بنگلاديش په روان لیک کې د نوموړي لومړنۍ نیمه سلیزه وه. نوموړي تر دې دمه په اتو لوبه کې 225 منډې جوړې کړې دي او تر ټولو افغان لوبغاړو مخکښ دی. دا په داسې حال کې ده چې عثمان غنی د عربي متحده اماراتو پر وړاندې په اعلان شوي 22 کسیزه لوبډله کې نه دی اخیستل شوی. په همدې لیک کې بل افغان لوبغاړي کریم جنت د فبروري میاشتې په درېیمه نیټه په یوه لوبه کې څلور لوبغاړي وسوځول. هغه چې بارشال لوبډلې ته لوبیږي، د خلنا ټایګرز لوبډلې پر وړاندې 14 چټکې منډې هم وکړې. نوموړی تر دې وړاندې هم په توپ وهنه او توپ اچونه کې خزلې دلې دي. عظمت الله عمرزه هم د بنگلاديش په غوړه لیک کې لوبي، هغه د رنگپور رائډرز لپاره لوبه کوي. خاغلی عمرزي په خپل ورستۍ لوبه کې چې د فبروري میاشتې په درېیمه نیټه یې د ډاکی پر خلاف تر سره کړه، دوه وکټې تر لاسه کړې او و ناسوځیدلې منډې وکړې چې خپل لوبډلې بریا ته ورسوله. د عربي متحده اماراتو په نړیوال لیک کې هم ګڼ شمېر افغان لوبغاړي لوبه کوي. د دوی لډلې فضل حق فاروقي په خپل ورستۍ درې لوبه کې 15 وکټې اخیستې دي، چې د توپ اچونکو په ډله کې لب افغان لوبغاړي نوین الحق سره یو ځای په دریم مقام کې ځای لري. دواړو لس لس وکټې اخیستې دي. اوس نړیوال کرکټ ته ځو. سویلي افریقا د کرکټ نړیوال شورا د سوپر لیگ سیالیو په لوبلړۍ کې 2-1 انګلستان ته ماتې ورکړه. سویلي افریقا چې د دې سیالیو قربتوب کاوه، په لومړنۍ دو لوبه کې خپل میلمه مات کړ، خو په درېیم لوبه کې ماتې وخوړه. په دې لوبلړۍ کې د سویلي افریقا لپاره لوبډل مشر بوما او ډوسن سلیزي وهلې، او د انګلستان لپاره بیا لوبډل مشر جاس بټلر، جیسن رای او ډیوډ ملان سلیزي تر سره کړې. جاس بټلر په درې لوبه کې په 137 سره 201 پټه منډې وکړې چې تر ټولو توپهونکو مخکښو. بل انګلیش لوبغاړی جوفرا آرچر چې تر دوه کلن زن وروسته کرکټ ته راستون شو، په یو پاړۍ کې شپږ لوبغاړي وسوځول او په لوبلړۍ کې د 2 وکټو په اخیستلو تر نورو توپ اچونکو مخکښو. سویلي افریقا د دې دواړو لوبو په ګټلو سره 40 نمرې ترلاسه کړې چې ټول ټال نمرې د کرکټ نړیوال شورا د سوپر لیگ په سیالیو کې نه هاویا ته ورسېدې، او په دې سره د نمرو په جدول کې نه هم مقام ترلاسه کړ. د 2023 زیږدیز کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو ته چې په هند کې به تر سره شي، تر دې دمه د افغانستان په ګډون و لوبډلو نیخ په نیخ لار موندلې ده، او یو بل لوبډله هم چانس لري چې دغه نړیوال جام ته نیخ په نیخ لار پیدا کړي. د یادونه وړ ده چې د اتم مقام تر لاسه کولو لپاره اوس مهال سویلي افریقا، ویسټ انډیز او سریلانکا مقابله کوي. اخوا بیا هندستان د شلو ورځو سیالیو په لوبلړۍ کې هم 2-1 نیوزیلند ته ماتې ورکړه. د لوبلړۍ چې د جنوري میاشتې په 20مه نیټه پیل شوې و، ورسته لوبه د فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه تر سره شوه. که څه هم نیوزیلند په لومړۍ لوبه کې د 20 منډو په توپیر هند مات کړ، خو کوربا هندستان په ورسته دوه لوبه کې په خړ ډول راستون شو چې دویمه لوبه په شپږ به کوټو او درېمه لوبه په 138 په تو منډو غټله. د دې لوبلړۍ په ورسته لوبه کې هندي شوبمن گل سلیزه تر سره کړه، چې دا په نړیوال شلوریس کرکټ کې د هغه لومړنۍ سلیزه و. نوموړي د سیریز د غوره لوبغاړي جایزه زهم وګټل. دا ځل درته د آزاد سیالیو یا فری فایټ په تړاو هم یو خبر لرو. د افغانستان د آزاد مبارزو لوبغاړي عبدالکریم بدخشي د جنوري میاشتې په 13مه نیټه خپل آذربایجاني سیال عمر رضایوف ته ماتې ورکړه. دا سیالي چې د ای سی ای په نړیوال سازمان کې تر سره شو، بدخشي وکړه شول چې خپل سیال ناک اوټ کړي. دا د یاد سازمان د آزاد مبارزو د 13مه دوره ده چې د افغانستان پر یو لوبغاړي سربیره پکې د روسیې، آذربایجان، قرغیزستان او ازبکستان ګڼ شمیر لوبغاړي برخه لري. دا په آزاد سیالیو کې د خاغلی بدخشي شپږم بریا و. بدخشي د ACA په سازمان کې په لومړي ځل ولوبید، نو موړ تر دې مخکې په MMA سازمان کې لوبي کړې دي. د یادونه وړ ده چې په دې سازمان کې د افغانستان په استازولۍ باز محمد مبارز، احمد ولی هوتک، عبد العظیم بدخشي او واحد الله نژن هم سیالي تر سره کړې دي. اوس د فوټبال لډګر د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا غواړي چې د 2022 کال غوره خزینه او نارینه لوبغاړو او روزونکو ته د مینوالو د رایو پر اساس جایزه ورکړي. د فدراسیون د هر ایسوي کال په پیل کې د تیر شوی کال د فوټبال لوبي غوره ورته خودونکو ته د جایزه ورکوي. په دې لیست کې یوازې لوبغاړي روزونکو نه دي شامل. راځي چې بشپړ ریپورت له سالم احمد صالح واورو.
د فوټبال نړیوال جام فدراسیون د هغو نارینه او ښځینه لوبغاړو نمونه په ډاګه کړل چې د 2022 کال جایزو ته نوماندان دي. د دې فدراسیون د اصول له مخې د هر زیږدیز کال په پیل کې هغه لوبغاړي او روزون کې ټاکل کیږي چې په بیلابیلو ټورنمنټونو کې ښې لاسته راوړنې کړې وي. یاد فدراسیون د فبروري پر 2 نیټه په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د مینوالو درایو پر اساس به د تیر 2022 کال غوره نارینه او ښځینه فوټبال لوبغاړي روزونکي ګول ساتونکي غوره ګول او غوره مینوال وټاکل سي. د فوټبال فدراسیون لخوا په نارینه لوبغاړو کې د ارجنټاین لیونل میسی او جولین الوارز، د فرانسې ګیلیان امباپه او کریم بنزیما، د برازیل نیمار او وینسس جونیئر، د انګلستان جج بیلینګهام، د بلجیم کیوین دی براین، د ناروی ایرلین هالند، د مراکش حکیمی، د پولند رابرت لیوندوسکی، د سینګال سانډیو مانی، د کرواتیا لوکا مودریک او د مصر محمد صلاح د تیر کال غوره لوبغاړي جایزې ګټلو ته نوماندان دي. د پرتګال نوموتی لوبغاړي کریستیانو رونالدو چې د 2014 او 2018 میلادي کلونو غوره لوبغاړي نومول شوی وو، دا ځل نه دی انتخاب شوی. په شیزنه کې بیا د کال غوره لوبغاړي جایزې ته د انګلستان، درې د جرمني او هسپانیا، دوی دوی او د برازیل، کاناډا، ناروی، آسترالیا، هالند، امریکا او فرانسې یو یو لوبغاړي نوماندان دي. همدارنګه دغه فدراسیون هغه لوبغاړو ته هم جایزې ورکوي چې په تیر یو کال کې لښخړو او جنجالونو پرته لوبي کړی وي. د فوټبال نړیوال فدراسیون ویلي چې د فبروري میاشتې له 8 نیټې به د جایزو ګټونکو لوبغاړو پر اعلان پایل وکړي او بیا به په یو سترې غونډه کې چې د همدې میاشتې پر 28 نیټه تر سره کیږي ګټونکو ته خپل جایزه وسپاري. د یادونې ده چې په 2021 کال کې د کال د غوره نارینه لوبغاړي جایزه پولندي رابرت لیوندوسکی او د غوره ښځینه لوبغاړي جایزه هسپانوي الکسیا ګټلې وه.
بیا هم په فوټبال کې پاتې کیږو. د انګلستان د فوټبال غوره لیگ سیالۍ تر 2019 ځل وروسته یو بیا پیل شوې. دغه ټورنمنټ چې شل لوبډلې پکې برخه لري نیمایي تر رسیدلې دي. تر دې دمه د لوبډلو د نمرو په جدول کې ارسنال، مانچستر سیټي، نیوکاسل او مانچستر یونایټیډ په ترتیب سره په اول، دویم، دریم او څلورم مقام کې دي. د یادونه وړ ده چې یاد لیگ د فوټبال په نړۍ کې ستر لیگ شمیرل کیږي او ډېر زیات مینوال لري. او د خبرونه ورسته برخه تر رسیدلی ځانګړي مرکه در تخبرو. دا ځل مو د افغان کرکټ ادارې د غوراوي کمیټې ل مشر میر مبارز سره تر 1900 کلونو د کموم رضوانانو لوبډلې د رواني ټاکنیزي پروسې په تړاو مرکه کړې ده. لخواغلی مبارز مو په پیل کې پوښتلی دي چې د کموم رضوانانو لوبډلې د کومو معیارونو پر اساس ټاکل کیږي.
لکه تاسو ته بهتره معلوم ده چې دغه اوپن ټرایل چې هغه اول فیس زمونږ د انډر 19 لپاره او دوم فیس چې هغه ټرایل میچ زو چې په خوست کې تر سره شو، نو د یو سل اول وبغاړنه مونږ دیش کس انتخاب کو چې دا انتخاب اساس دا و چې مونږ شپږ تیمه جوړ کو. هغه نه بعد هر تیم پنځه میچ او کوچ ټول په یو ګروپ کې وو. بیا په هر پوزیشن کې مثال دوه تر درې لوبغاړي کاندیدو چې مثال هغه کې په اوپنی کې په ټو ډاونی کې په تری ډاونی، نو مونږ کولای شو چې هر لوبغاړي ته په خپل خوخه باندې دوه میچ په خپل پوزیشن کې ورکو. نو مونږ هم داسې وکړو تر څو مونږ ته ښه لوبغاړي لاس ته راشي، یا کوم کسان چې زحمت استعداد، کوم کسان چې استعداد لري او وړتیا لري د دې لوبو، نو بیا مونږ دیش کسیزه لوبډل انتخاب کوو.
ای ویلی شي چې تر دې وروسته کوم پروګرامونه یا برنامه دغه ډیر شو لوبغاړو لپاره لري؟
بله مونږ ډیر پروګرامونه لرو چې د نږدې ورځو کې ان شاء الله مونږ دوی ته تمریناتي کیم برابر کوو، ترسو دوی په فټنس باندې، دوی په ټکنیک باندې، دوی په سکیل ډیولاپمنت باندې باید کار وشي او د دې کمبینیشن جوړ شي د ټیم، چې ترسو مونږ وکولای شو چې یو ښه ټیم ایشیا کپ د پاره او ورلد کپ د پاره آماده کو، چې ترسو تیر په سیر غوندي دوی خلاص ترونه افغانستان ته ولري. نو ان شاء الله مونږ دی راتمنه ورځو کې دوی ته پروګرام لرو او په هر بخش کې دوی سرکار کوي، ترسو دوی هغه کوم نیمګړتیاي چې دوی لري په هر بخش کې هغه سترونګ شي او ختی جوړ شي.
دا راته وایي کله چې لوبغاړی غوړه کوي کوم مهمو مسایلو ته پام کوي، د لوبغاړي کوم ځانګړنې مهمې دي چې هغه باید ملي لوبډلو ته غوړه شي یا انډر 19 ټیم ته غوړه شي؟
کرکټ نن سبا موډرن ده او هغه پخوانی کرکټ نشته اوس، نو یو لوبغاړی چې ملي ټیم ته راځي انډر 19 ته راځي هغه باید د هر لحاظ نه کمپلیټي، کاغه د فزیکلی، کاغه د ټیکنیک د لحاظي، کاغه د ټیکټیک د لحاظني، کاغه د مینټلی هغه ذهني قیواله چې دوی لري، نو په دې اساس لوبغاړي بیا انتخابيږي. ځکه نن سبا کرکټ موډرن ده، نو باید لکه نور زموږ ملي لوبغاړي پلیران چې د راشد ته وګوره، کمدس ابراهيم زادران ته وګوره، ګربس ته وګوره، نور زموږ فضل حق، دوی هغه موډرن کرکټران دي چې دوی د هر بخش نن دوی سترونګ ده یا قوي ده. نو هم دې د لحاظ نه مونږ هم د سلوبغان انتخابو ان شاء الله چې خو دغه ځنګړتیاوي ولري لکه ما مخکې چې یادونه وکړو چې دوی باید د هر لحاظ نه کمپلیټي
کله چې ورسته پروسه بشپړ شي او تاسو وغواړئ چې تر 19 کلونو د کوم رضوانانو لوبډله غوړه کړئ، څو لوبغاړي ځان سره ساتي او څو لوبغاړي د 1.5 لوبغاړو بیرته رخصتوي؟
فلحال خو مونږ دغه 1.5 لوبغاړي انتخاب کړی دي چې د ټول ورتیا لري او دوی حقدار او چې باید مونږ انتخاب کړی وي. د پروسې ته دوی باندې متواتر کار کیږي، کیمپونه کیږي، میچونو ته زمينه برابرېږي ترسو دوی میچور شي. هغه اخر کې چې کوم پلیران فارم کیو یا کوم پلیران مونږ پویدو چې دا د افغانستان خاص تازي توپ کوي شي، نو هغه نه بعد بیا مونږ فائنل سکواډ جوړو. خو تر شاکه په ورکا په پوری همدا لوبغاړي مونږ سره یې په دوی باندې متواتر کار کیږي. هغه نه بعد بیا کوم چې د آی سی سی ریکوایرمنټ یې مثال کې دوی اتلس لوبغاړي مونږ غواړي شل غواړي، بیا موږ په بخش باندې مونږ بیا اخیری فائنل سکواډ اعلانو.
ویلکی چې د افغانستان تر 19 کلونو کومره ملي لوبډله به بنگلاديش هیواد سره یو لوبلړۍ کوي چې خاید کی څلور ورځې لوبا او داسې ونډه یا یو ورځې لوبي وي، دا به کله وی چیرته به وی او څو لوبي دي؟
بل یقینا مونږ بنگلاديش سره 15 ونډه او یو فور ډی میچ لرو چې هغه په د نږدې وختو کې ان شاء الله مونږ فور ډی ته ځان ته سکواډ جوړو او ونډه ته ځان ته سکواډ جوړو، چې ترسو مونږ ته هغه کوم پلیران چې واقعا هم استعداد لري او ورتیاي لري او مونږ پویږو چې دا د افغانستان خاص تازي توپ کوي، نو د بنگلاديش سیریز نه بعد ان شاء الله دا هم به مونږ ته معلوم شي او د کېدې شي د نزدو میاشتو کې مونږ بنگلاديش سره میچونه وکړو په دوبۍ کې.
یو بل مهمه خبره ویل کېږي چې کرکټ نړیواله شورا دوه یا درې هغه لوبغاړو ته هم په لوبډلو کې اجازه ورکړي چې عمرونه یې له 19 کلونو لږ زیات وي یا انډر 19 نه وي اوور 19 وي، رښتیا دي او تاسو دغه سي لوبغاړي په لوبډله کې لرئ؟
نه تر اوسه پورې خو داسې کوم میل نه درغلی د آی سی سی د طرف نه چې مثال تاسو دوه یا درې لوبغاړي اوورچ مونږ ته معرفي کړي، نو دغه کوم لوبغاړي چې مونږ انتخاب کړي ده د ټول اندریج دی، یعنی هغه 19 ته برابر لوبغاړي دي، نو همدې لپاره مونږ هغه لوبغاړي انتخاب کو چې جون ایج هغه عمر باید برابرې 19 ته.
اخیری پوښتنه کوم، د کوم ځانګړي یا سپیشل استعداد نوم اخستل شي چې تاسو په دې ډیر شو کسانو کې غوړه کړی وي یا پر روان وخت تاسو فکر کوئ چې دا به د افغانستان ځانګړي استعدادونه یا غوړه لوبغاړي وي؟
دا کوم لوبغاړي چې په دیش کسیز سکواډ کې اعلان شو د ټول غوړه لوبغاړي دی او په خپل استعداد دی جای پور رسیدلی ده، نو زغه کوم نمونه چې درته واخلم کچیرته دوی همدسه خپل خواري زحمت جاری وساتي نو زموږ مطمئنه مچ دوی په افغانستان فیوچر چې یو پکې ګلزار د چینامین بالر د چې ډیر خسته داد لري همدسه په فاز بالرانو کې خوشبختانه د سه فاز بالرانو پیدا کړی دا چې یو څل 15 دیش تل یو څل څلويخت پوری سرعت سره دوی بالنګ کوي فاز بالران چې ما عرب د نومان د بشیر احمد د همدش په بیټینګ بخش کې او فیولا ترخیل د چې ماشاله ډیر خسته داد لري او اسبلا دورانی د علی احمد د نومان شاه د اکرم د نو دوی هغه لوبغاړي ټول خلوبغاړي دي خو دوی هغه لوبغاړي دي چې کچیر ته دوی هم د خپل زحمت جاری وساتي نو دوی به د افغانستان فیوچر ان شاء الله.
درنو ورېدونکو خبرونه هم دومره وا تر بلې ونې مو الله عمل
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال
آزادی ملما
تاسو نه ډیره زیاته مننه مارسیا حفیظ دی ما او چت یو ته د دوستانه په نوم سره مې فعالیتونو سره مې کارونو سره مې آشنایی او بلدتیا ولري شاوخوا 12 کاله مې په مختلفو رسنوي کې هم تصویري او هم غیر تصویري رسنوي کې کارونه کړی دي او تر وروسته د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې هم کارونه او فعالیتونه مې درلودل وروسته رسنیز کار مې لترونیو سره و چې تر وروسته ما ځینې تجارتي کارونه شروع کړل او تر څنګ مې د ښځو لپاره کار کاوه نو زما پیژندګلوي مې دغه مرده دا چې بیا تاسو نورې څه پوښتنې کوئ دغه مطابق به بیا تاسو ته ځواب درکړم.
مننه مرزیه جانې که دا راته ووایي تاسو ویل چې د رسنیو په ډګر کې مو کار کړی ژورنالیسته پاتې شوي یاستئ دغه د زده کړو د پایل لیک راته پایل کوي زده کړې مو چرته وکړې مکتب مو چرته ویلي د افغانستان د کوم ولایت پورې مربوط یاست؟
زه اصلا د میدان وردګ ولایت یم او په کابل کې بیا زیږیدلی یم په کابل کې زیږیدلی یم په کابل کې لوی اسوم په کابل کې مې درسونه وویل او ټول کارونه فعالیتونه مې په کابل کې و ما ابتدایی درسونه د خوانځي په فردوسی مکتب کې ولوستل بیا تر وروسته الفت مکتب کې مې یو کال درس ولوست تر وروسته رابی بلخی خوانځي ته تبدیل شوم چې دولسم صنف مې بیا خلاص ده دولسم صنف مې خلاص کړ ځکه ځینې مسؤلیتونه یا هم زموږ د ژوند وضعیت د سوچ یو کس باید زموږ کورنۍ کې کار کړی وای او زه د کورنۍ مشره هم وم له دولسم صنف نه چې فارغ شوم لوړې زده کړې مې ژر شروع نکړي کار کول باندې به پایل وکړ ما دوه ځایونو کې کار کوم هم یک تلویزیون سره مې کار پایل کړ او دغه تر څنګ یو بل اداره و د پیوست په نامه لوګوی سره ما د شپاره په واقع کې کارونه کول په تو کال په همدغه شکل باندې تیر سول تر هغه چې لکه رسنیزه تجربه مې ملاس راوړه او ورځ په ورځ مې علاقه مندي هم زیاتېدله او غوښتل مې چې په همدغه برخه کې زه باید زده کړې هم ولرم تر هغه وروسته د ډیرو کارکوونکو وروستاو یو ډیره وخت چې زموږ د مکتب د فراغت نتیجه سوی و بیا تر پانتونه مې شروع وسه تقریبا 15 پک کالای وخت کړی و خو ژورنالیزم برخه کې مې بیا درسونه شروع کړل او ادامه مې فهم دی برخه کې وکړه تر هغه چې آخرین کار مې لټول نیو سره وکړه یعنی زموږ د رسنیزو کارونو د دوه دولس کاله په همدغه شکل باندې پوره شول چې زینو چاپی رسنوي سره مې هم کار کړی و غږیز رسنه یو سره خو روستای تصویری کار می بیا لترونیو سره
مرزی جان تاسو د خونځي یادونه وکړه چې په 12 کلنه دوره کې مو څو خونځي تغییر تبدیل کړي دي، د دریو خونځي یادونه مو وکړه. څنګه وکړه چې د یو خونځي نه بل خونځي د تلې د بلې د دوه وخت نیو نه نیو او ولې د خونځي مو بدلول؟
تیرا دوره د طالبانو خلاص شول، ځکه ما لومړی صنف په کورسونو کې ویلای وو او نسبتا استعداد مم خو بد نه و. کله چې طالبان لاړل زه مستقیم راغلم، اول صنف او دویم صنف مې امتحان ورکړ او زه دریم صنف کېنولم. له دریم صنف نه مې پیل کړ، ما دریم او څلورم صنفونه په فردوسي ښوونځي کې وویل. به تر هغه وروسته لږه کور نه موږ کاره وکړه او ځکه موږ وړه هم وو، لاره لرې وه، تګ راتګ موږ ته سختېدله. زموږ بل کور الفته مکتب ته ډېر زیات نږدې وو، نو ځکه موږ هغه مکتب ته تبدیله شو. بیا په هغه ځای کې ډېر کم وخت وو، فقط پنځم صنف مې هلته ولوست. تر هغه وروسته موږ کارتې چار ته کډه وکړه. کارتې چار ته څراغ رو بیا په هلته تقریبا همدا اته کاله و یا نه کاله چې موږ هلته اوسېدلو، بالاخره مکتب مې په مغزای کې خلاص کړ. یوازینی علت چې زما ښوونځي ډېر زیات تغییر و تبدیل شول همدغه له یو ځای نه بل ځای ته کډه کولو دغه ستونزې و مشکلات چې موږ ورسره موږ درلودل، او لارې لرې وي. بدبختانه شرایط هم دومره ډېر مساعد نه وو، او د ژوند مشکلاتو دا هر څه موږ نه سوای کولای چې مثلا ډېره لرې لار تای کړو، ځکه کورنۍ بیا په تشویش کې کېدل، مشکلات جوړېدل، ستونزې جوړېدلې. د موږ لپاره موږ کومو ښوونځیو ته چې تبدیله کېدلو د موږ کور ته باید نږدې وای. نو په هماغه وجه وه چې دغه دوه درې ځلې موږ تغییر تبدیل شو. بیا دولسم صنف مې خوشبختانه رابرخي مکتب کې خلاص کړ، یعنی شپږم صنف کې وم چې زه را ببلخي مکتب ته لاړم. له هغه وروسته عمل کوم، بالاخره درسونه مې هلته خلاص کړل. تاثیرات خامخا درلودل، یو خو موږ د مکرایانو په ساحه کې لوی شوي وو، هلته زموږ بلدتیا ډېره زیاته وه، د ژوند شرایط ډېر زیات توپیر یې درلوده، فرق یې درلوده. او فردوسي مکتب هم زه ورسره بلده سوی وم، ځکه زما هم صنفیان ټول هغه کسان وو چې زموږ ګاونډیان به هم وو او زما ملګري هم وي د ماشومتوب. له هغوی سره زه همیشه بلده وم، عادت وم. کله چې الفته مکتب ته تبدیله شو، لږ څه زما په روحیه باندې منفي تاثیر کړی و، ځکه کوم جرات ما په فردوسي کې درلوده هغه مې په الفت کې نه درلوده. له الفت نه چې تبدیله شو را به بلخي ته، ځکه په هغه وخت کې ښوونځي نوي د جوړېدو په حالت کې و، دومره سم جوړ سوی هم نه و، یو بیخي متفاوته فضای درلوده. داسې یو رقم چې مثلا یو انسان له یو ولایت نه بل ولایت ته بیخي لاړ شي، ډېر ابتدایي امکانات او یو بیخي عجیبه فضای درلوده. نو هغه نور هم بد تاثیرات خپل درلودل. زه چې په فردوسي مکتب کې هم درجه کوم، په الفته کې بیا هم کوم، ولې را بلخي کې دغه زما وضعیت تر څو چې زه بلدېدم ډېر زیات تغییر وکړ. نو خامخا دا هم د دې تر څنګ چې آشنایي زیاتېږي له مختلفو محیطونو سره آشنا کېږو، دغه تر څنګ بیا ځینې منفي پوینټونه هم لري چې د خلکو په روحیې باندې بدې اغېزې کوي. یا مثلا اما د جرأت د کموالي لپاره، ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې صنفونه بدلېږي، مکاتب بدلېږي، خو خامخا څوکۍ بدلېږي، قطارونه بدلېږي، دا شاید ډېر زیات کولی سیتې یو زده کوونکی یا د یو زده کوونکی پر روحیه باندې خپل تاثیرات ولري. کله کله ورسره مبارزه کېدلی شي، بعضې کسان له عهدې نه وتلی شي، بعضې کسان نه شي کولی. خو خوشبختانه بیا خو په رابع بلخي مکتب کې هم بلد سو بالاخره، او مکتب هم راست و راست جوړېده. بیرته هم دا لمغه محیط و طول و هرچه سره دیگه مکتب بر سره عادت سو. حتی هاگه ورز میادی چه کلم مو فارغیدو دیده پا جایی چه مو خوشحاله و سو خفه و چه چلا پاره مثلا لخپل استادان رو نجدا کیگو یا لخپل سنفیان رو نجدا کیگو، یا ده مکتب فضا خپلی دیر زیاد خوشایند فضا ده. و یو نه تکرارېدونکي د انسان په ژوند کې نه تکرارېدونکي وخت دی، نو خامخا دا ټول خپل تاثیرات لري.
مرزیه جان، یو څه په خوندزي کې چې ټول متعلمین تجربه کوي او ډېر خوږه تجربه هم وي، دغه صنفونه چې کله بیلیږي یا تاسو د خوندزي او د بدلولو کیسه وکړه، په ټوله کې دا هم په محصلینو هم په زده کوونکو باندې او هم دا چې د محیط بدلیږي یو تاثیر غورځي، خو په ټوله کې دغه د کورنۍ په اړه ته وایي، خامخا افغاني ټولنه ده، افغانستان غریب ملک ده، ساسي کورنۍ کې مخکې لدې چې تاسو یادونه وکړه دولس منه چې فارغه شوې مجبوره به چې کار وکړي، دغه مکتب دوره کې اقتصاد څنګه و او کورنۍ کې در باندې فشار څومره و، د کور څومره لور وی او دغه غوښتنې له تا څنګه وي کله چې ښوونځي ته تللی، ځکه زیاتره نجونې چې په ښوونځي کې وي یو ورته کورنۍ طرف نه کوم خاصګار کا پیدا کیږي، بیا ورته وایي چې مکتب پرېږده او واده وکړه، یا که اقتصادي ستونزې هغه مجبوري کې کار وکړي. تاسو د مکتب په دوره کې کومه ولدي تجربه کړې؟
لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، افغانستان یو غریب ملک ده او په هغه کې لومړیتوبونه فرق لري، شرایط د ژوند فرق لري، د نجونو ژوند ډېر زیات توپیر لري له نورو سره. بیا له ټولو نه متفاوته د پښتنو نجونو چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې څه رقم شرایط ژوند هر څه تیروي، ښې تجربې بدې تجربې هر څه موږ ورسره مخامخ شوي یو. بعض وخت داسې شرایط سره سړی مخامخ کېږي چې شاید د نورو کسانو په نظر ډېر زیات ساده او اسانه راسي، ولې درد هغه کسان تېروي چې هغوی تجربه کړي وي. زه د کورنۍ مشره وم، مشره لور وم، د مور و پلار لومړی اولاد وم، او بدبختانه ووایم چې ډېر زیات واړه هم و. زه په نهم صنف کې وم چې زما پلار وفات شو، ورور مې هم نه درلوده او مور مې هم د کور ښځه وه، مکتب خلاص کړی نه و په وخت کې. موږ بیخي د چا خبره یوازې کورو چې موږ خپله باید چلولی وای، په یو شکل باندې مو باید مخکې وړی وای. د مکتب په جریان کې هم دوه درې ځلې وقفه مختلفو ځایونو سره ما کارونه ترسره کړي دي، او پاتې سوه د درسونو مسله تاسو ورته اشاره وکړه. واقعا داسې مسایل وو چې ورسره مخامخ کېدلو، له یوې خوا خو داسې یو کورنۍ چې مثلا نارینه ونه لرو، دا وضعیت پول ته معلوم ده چې په یو کور کې نارینه ونه اوسي، د خلکو فکر یا نظر دغه کورنۍ پر وړاندې څه رقم وي. بل دا چې د خواستګارۍ لومړنۍ تجربه ما په شپږم صنف کې درلوده، بدبختانه البته ډېره زیاته وړه هم وم، خو په هغه وخت کې پرې باندې پوهېدم چې مثلا پلار مې د دې طرفدار هېڅ وخت نه و چې باید په کوچني صنف کې موږ واده وکړو او زموږ درسونه باید نیمګړي پاتې شي. یو متفاوت انسان و، متفاوت نظر د ښځو په وړاندې درلوده، همیشه تشویق کول او همیشه کوشش کول چې موږ باید خپلو درسونو ته رسیدګي وکړو. ډېر ښه فکر یې درلوده، ځکه هېڅکله یې ونه غوښتل چې مثلا د یو زوی د درلودو لپاره باید دویم واده وکړه، سره له دې چې ډېرو کسانو ورته ویل چې دویم واده سل په سلو کې باید وکوي، ځکه موږ و خویندې یو، ټولو ویل چې نور نو دا رقم باید تاسې ژوند ونه لري او دغه لپاره کې باید یو بله ښځه وکړي تر څو یو زوی ولري. ولې پلار مې سخت مخالف و له دې مسلې سره، او دغه تر څنګ د موږ ملاتړ یې هم کوو، د موږ تر څنګ همېشه وخت ولاړ وو. خو بدبختانه په اتم صنف کې و چې اتم نهم صنف کې و چې پلار مې وفات شه، دغه د ژوند مسؤلیتونه او سرګردانۍ هر څه هم په مور مې پاتې شه، هم په ما باندې پاتې شه. نو اوګه مې ورکول تر ډېرې اندازې پورې چې زه باید له مور سره مې کار وکړم، هغه یوازې باید پرېنږدم. د خوشبختۍ خبره دغه وه چې هیڅ وخت موږ دغه له مبارزې لاس وانه خیسته یا فشارونو ته م ځان تسلیم نه که داسې یو وضعیت ته مو ځان ونه رسو چې مثلا خدای ناخواسته موږ په خپلو پښو نه درېږو یا یو چاته مو لاس توڅي. ځکه مور مې زه چې په لسم صنف ته ورسېدم، مور مې هم پخوا وختونو کې تر نهم صنفه درس ویلی و، لسم صنف له ما سره یو ځای شروع کړه، او موږ دواړه له دولسم صنفه یو ځای فارغه شو. کله چې له دولسم صنفه فارغه شو، هم مور مې لاړه وظیفه یې وکړه او هم زه خپله دوه ځایه ما وظیفه کوله، نو خپل ژوند هم برابر کړه، خپله په پښو باندې ودرېدلو د چا احتیاجی و محتاجی هم تیره نکره، دیر زیاد پیسه داره نو دیر زیاد فوقلاده شوند هم ندود، ولی یو منظم او احتیاجی پرت شوند هم زانت جور کرده و برابر کرده و نو خام خواه فشارونه و سرگردانی و داشتن وی زینی ارمانونه وی دسالی فکر پاتیسی مثلا زخبله می پق وقت که ما باید لوار از درک شروع کری وی بعد بختان از ما بکار کولو که وقت تیرسه و ما اونس کولی چی درسون و تجر رسیدگی و کون داغ نیمگردی وی خام خواه ده افغانستان در دیر و خلق و پشون که راقل دیمو هم لمغه جمله کسان نیو چی اکثرا لوار تستونز و سر مخامخ شوی و خو هیچ کلا داغ همت ما ندار بایل نه، اما همیشه ما کوشش کرده ده چی به نوی تجربه باید بله رو خلو خوبانده باید بله ریگو چا تا احتیاج و محتاج باید بله وزو پا همده شکل بانده بالاخره مکشون مخ که یول او زمال پر هر لحظه ده خوشحاله احساس به دقه و چه مثلا مخبله پا خلو خوبانده و داریدلو او خبله مزحمت است دقه ترچنگ دا چه ده زدک لولا پار زمینه زما خواهین دو تا برابری دلی ما برابرولی یا مور می برابرولی یا دوی ترچنگ داریدو دقه تر پولو یا دیر زیاد خیلی احساس و مثلا کومه نیمگرتیا یا خلات زما پدرسونو که یا پشون که یا کارونو که آقای آقا نیمگرتیا زما دخواهین دو پشون که را نقایی زکر مک دقه زحمت است دقه کار مکاو چه کومه بعد تجربه چه مک درلوده آقا باید زما خواهین دو تجربه نکلی هر ایوال دو رسم سن پچه فارغ سویده کومه هرمان چه مک دخپل خواهین دو لپار درلوده اقا تا ورسیدلو هر ایوال کابل پانتون تا مختلف روشتو که دوی کامیابی دلی آمادگی دو کانکور مدوی تنیوال یعنی کوم امکانات چه باید دیو مشر به صفت مک برابر کو خپل کورانه تا آقا مسئولیتون در تبدیر اندازه پوری اول خمور می دا زمینه برابر اولا بیادیغه ترچنگ زخپل می ور سر اومد چه کمی نمگردی ها چه یعنی مک تجربه کرده آقا منو پری خودره چیز مک خواهنده تجربه کرده نو جون پندقه و جوار و بانده پندقه و نمگردی ها و یا پدیر آرمانون و هر چه سر بلاخره پیو شکل بانده مختجی
سوز دکلو ترازم کله چې تاسو پانتون پیل کړو خوانځي دا ونه موګل شوې مناسب وي ندیره لایق وي او ندیره تمباله وي پانتون څنګه و د سر ابو محمد اتمندن د کوله
بله ذکر چې کار مې د ترومیو سره پیل کړ اولتم ز خپل لارم زکو آلتا ضرورتی دولوده پختنی نتاقی تا پختو برخی تا امتحان میوار که امتحان میخه تیرسه و بالاخره کامیاب هستم و دا هر چه تیرسون ولی دیوی میاش جب پتری دو سرم متوجه سوم چه لده خواه خانه آرم چه دوی حتی کهوی یا دوس کس را ولی پختو برخی تا چه آقا مثلا باید لگ تر لگ لیسانس باید وین او دیر و الوار روز دکر پسی خامخا گرزیدن دی خبری سره لده چی هم زمال پاره بیا یو خط تجربه شوه ولی ترچنگی یو بد تاثیریم را بانده کرده و چیز ولی فقط دولستم پاسیم اما آقا و چی کوشش میکنم هر رقم چیگی هر رقم مشکلات سره چی مخامخ کیگم زباید لوری زدک پیل کرده اما آقا و چی اراده میوکنه و بالاخره لارم پانتون که میمتیان برکه و جورنالیزم برخی تکامی ها درسونه می شروع کرد زما د پانتون دوره هم لجنجالون و دکه دوره و متاسفانه دیر خلق و پانتون پا یعنی جورنالزمی چه بیلیده چلو رو کلونو که اخلاص کرده ما متاسفانه پا او کلونو که اله ما اوش کلونه چه لسانس دوره می خپله بشه برکرم زکر کلا چه ما پانتون شروع که پا وقتی یواز از پرسانه ایم که اون فکر کنم با اول سمستر می خلاصه وی یا دوام سمستر با می میلوی چه در قورست ما تجارتی کارونه شروع کرد تجارتی کارونه زمان نظر سخت کار ده سخت کار و زکر یا نوع تجربه و خو اقوم را چه زی سخت ایسر مخامخ سوم ترقه اندازه ما فکر نو کرد لومنی دو کلونه می ام آزیری می پا پانتون که دیر زیاده منظمه و ام می درس ویل ام پا درجه که و ام دیر یا خد او را دو کلونه چی ما درسون شروع کرل و دوام می ورکه در خواه روست دقیقه ام دیشون فشارونه هم دا چی ما درسانه یک کار پلی خوده او هم خپل دا کارونه می لحد و اندازی زمال توان پورت اسول نور باندې سایکل ته درسونه ته ورسېګم. بعد بختونه چې ما په مغدو کلونه کې درس پریخو درس چې پریخو یعنی دوه کلونه وقفه ما په درسونه کې راغله، تر هغه چې بیا له پانتونه ما تاول راغی بل کڅ سکالم ته خپل درسونه بیرته شروع نکړل. ول دا دوه کاله چې درس وستای دا به هم حرفیږي او ته مجبورې چې بیا بیرته سره شروع کړې. تر خو وروسته بیا یو څه فکر مې کوم مال نه زه باید لاړه سم خرید ته ادامه ورکړم، ځکه اوس دوه کاله هم مصرف کړی، زحمت مې ایستلی، هر څه دا باید بالاخره خلاص شي. زه چې بیا پانتون ته لاړم متاسفانه د کرونا وضعیت راغی. د کرونا وخت کې اما یو سمستر په یو شکل باندې آنلاین متدرس را کړل سو فقط یو امکان واخیستل سو باندې رقم ګډوډي کې بیا د کرونا دویمه څپه چې راغله هم دغه رقم وقفه پکې راغله. بالاخره دغه وروستي دوه کلونه ډېر زیات په جنجال سره مو کولای شوی چې خلاص کو، حتی تر دغه اندازې پورې چې زما آخري سمستر و چې ما باید امتحان ورکړی وای بدبختانه کابل سقوط وکړه. کابل چې سقوط وکړه زما دغه وروستی سمستر آزموینې پاتې شولې. د آزموینې دوره د طالبانو له راتګ وروسته شروع شوې چې آزموینې اخیستل کېدې، ولې په هغه وخت کې له افغانستان د وطن زمینه را ته برابر شوه چې زه باید له کورنۍ سره وتلی وای. ما آزموینه ور نه کړه، هغه آزموینه همداسې پاتې شوه. له یوې خوا زموږ د تک کار ونه شو وځنډېده، او له بلې خوا آزموینه رمانه پاتې شوه، تر څو بالاخره موږ د طالبان چې کابل ته راغلل اته میاشتې په کابل کې وو. بیا کله چې کارونه مو وځنډېدل دویم دوره کې لاړم، بیا آخري سمستر امتحانونه مې ورکړل چې بالاخره له کابل نه ووتلو. نو زما د ټوله کې جنجالونه یې درلودل.
کار په اړه مراته وایي کار څنګه و، محیط څنګه و، تاسو هغه دولسم صنف نه چې لا هغه وخت نوی ځواني وي کار ته راغلی، کار مو پیل کړ. د کار په اړه ته وایي چې تر ټولو ډیر خزې چې تاسو ونخه خاطره لري هغه کوم ځای و چې تاسو پکې کار کړی؟
مو کوم ځای نه چې کار کړی و، خو خامخا هر اداره خپل جنجالونه کارونه یا خپل پالیسی لري. داسې هم نه ده چې سل په سل کې یو څوک له هر څه نه باید راضي اوسي، ولی په ټوله کې د رسنیو کار کول په رسنیو کې کار کول یو خوندوره دوره ده. او دا چې زه له دولسم صنف نه فارغ شوم اتلس کلنه وم، بالاخره مستقیم راغلم کار مې شروع کړ. دا لکچه راته سخته وه ځکه بیرونی محیط ما ډېر زیات نه ولیدلی، یعنی کاری فضا، همکاران، دا هر څه له دې ټولو سره ډېره زیات آشنا نه وم، او به حد به اندازه ډېره زیات عاجز هم وم. ما ته دومره جرأت نه درلوده چې په صنف کې د خپلو صنفیانو مخکې ودرېږم، مثلا په جرأت سره یو درس تشریح کوم. کله چې زه درس ته جوړول استادان همیشه په میل چې لطفا ما په خپل ځای کې پرېږدي. استادان چې سخت را سره نه نیو خپل ځای نه به خپل درس تشریح کوو، ولی کوم استادان چې تاکید دا کوي چې موږ باید د سمت مخې ته راسو، ما ته دومره جرأت نه درلود د سمت مخې ته لاړ شم. ما به ډیری وخت سفر قبول کوو، ولی د سمت مخې ته نه تلم. لږ رقم یو دار و وضعیت و یا کوم شخصیت ما درلوده لغه نه دوست یو ځای ته زه راغلم کار مې شروع کړه چې په هغه ځای کې لومړی خبره چې کېږي د جرأت کېږي، او د خبریالۍ په کارونو کې سړی باید ډېر زیات جرأت ولري. تر څو چې زه آشنا کېدلم، خو طبیعي ده چې یوه میاشت، دوه میاشتې، درې میاشتې وخت نیسي. تندخوی هم ډیره زیاته، همکاران سره زر نه جوړیدم، جنگ می زر کاو، هر خبری تم منفی فکر درلوده. ترتوتی بالاخره محیط سره زر آشنا کیدلم، یعنی آقا دوره هم یا خپل جالب موضوعان دلودی چه مثلا کم برخورت مال همکاران سره کاو یا محیط سره، لکار کاو لو سره، لحظ سره آسی یا کار باید نوی سوی. خب زکر لومنی زل و چیزل کورا و اتلا منو دس مسائل سره سل پسل که همیشه نجون مخامخکی گی، مخصوصا مگلغ لومنی و کسانو نوون چه بغا وقت که پختو برخه که خیزینه نتاقان بیخی کمی می لومړی کار مې یک تلویزیون سره و، مال آریانا تلویزیون سره یو کم موده کار و که بیان رادیو سره مې هم کار و که او طلوع نیوز سره. آخری کار مې طلوع نیوز سره و، هدف مې دا و چې زه بالاخره باید د افغانستان په رسنیو که طلوع نیوز ته ځان ورسوم. ځکه ما ستپ په ستپ باندې مخکې تلم د ډیر زیات عجله مې نه کاوه چې زه باید بیخي بې تجربه یو چیرته دی لاړه سم، مخصوصا هغه ځای چې زما ډیر زیات خوښېږي. کله چې طلوع ته راغلم بهترینې تجربې مې درلودې، تر ټولو ښې خاطرې مې درلودې. یو خو په کافي اندازه ما تجربه لاسته راوړی و، دوهم دا چې د پرمختګونو لپاره ډېرې زیاتې زمینې برابرې وې. شهرت مې مثلا په طلوع نیوز کې لاسته راوړ، درسونه مې په طلوع نیوز کې شروع، تجارت مې اتاله مغازای نه شروع کړ. نو ما ته بهترینه دوره دغه څلور نیم کاله کار کول په طلوع نیوز کې و. کومه همکاران سره چې بهترینې خاطرې لرم، بهترینې ورځې مو تېرې کړې دي. سره دې چې نور ځایونه هم و، مثلا بیان راډیو کې زه ډېره زیاته خوشحاله وم، ډېر زیات آرامه ځای و او ښه کارونه مخکې تلل. ولې د ژوند ټول پرمختګونه ما په دغه څلورو کلونو کې چې زه په طلوع کې وم په هغه وخت ما لاسته راوړې. نو زما لپاره بهترینه دوره هماغه وه. تر هغه وروسته تجارتي کارونه خدا خپل شخصي کارونه مې دي، له ټولو ستونزو سره بیا هم امر را باندې ګراندم د دوام ورکولو لپاره، او دا چې یو چیرته باید ورسوم جدي اراده ورته لرم او ډېر زیات راته مهم ده. ول دا چې نورو ځایونو سره مې کار کړی و، بیا ما بهترینه دوره تر ټولو له طلوع نیوز سره کار کول.
مرزیه جانې، ستاسو د ژوند کیسه او دا چې خپل خاطرې مو ولې واقعا کې او څوک غواړي چې انګیزه واخلي ستاسو د ژوند، او دا چې تاسو وخویندې یو مور او په افغاني ټولنه کې چې زوی یو سمبول وي چې باید یو کورنۍ کې وي، دا غینه بغیر مو کار کړی، ژوند مو کړی، راپورته شوی یاستي. اوس افغانستان کې نجونې ښوونځي ته نشي تللی، پانتون ته نشي تللی، په کور ناستې دي، کار نشي کولی. هغوی کورور تاسې په څیر نه لري، اکه هغوی کورنۍ کې نارینه لري خو بیا هم اړتیا وي. هغوی ته مو پیغام څه دی، څنګه هغوی کولی شي چې حداقل په پښو ودرېږي او ځان یو ځای ته ورسوي چې چاته ژوند کې محتاج نه وي؟
د افغانستان اوسنی وضعیت خو واقعا ډېر زیات ځورونکی دی. او هر برخه چې څوک ګوري، د خلکو اقتصادي شرایط بد شو، ناامیدي، ناهیلي، هر څه موږ او تاسې ځوروي، او د افغانستان ټول خلک ځوروي. مخصوصا د ښوونځیو د دروازو تړل کېدو یا د پوهنتونونو بندېدو ډېر زیات یو بد تاثیر درلوده د ټولو خلکو په ژوند باندې او په روحیې باندې. او اوس چې مثلا ډېری افغانان په دې هڅه کې دي له افغانستان ووځي، خو یوازینی علت همدغه ده چې بالاخره په بشپړه توګه په هره برخه کې د ښځو مخه ونیول شوه. زه فکر نه کوم چې یوازې د ښځې وکولی شي مبارزه دې وکړي، کار دې وکړي، جنجال دې وکړي، تر څو هغه خپل حق او حقوق هر څه ترلاسه کړي. ځکه په یوازې ځان موږ نشو کولی چې یو چیرته ورسیږو. که یو نارینه وایي چې د ښځو زده کړو ته ضرورت ده، او دوی باید وایي د ښځو تر څنګ دوی ودرېږي، دوی خپله غږ پورته کړي. لکه څنګه چې موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې یو تعداد کسانو د خپلو دلونو د فراغت عکسونه ټولنیزو رسنیو کې خپره کړل، هغه یو مثبت اړخونه یې درلودل په خلکو باندې، د خلکو په ژوند باندې، یا د خلکو د تشویقولو لپاره. یا اکثریت استادانو د پوهنتون چې خپل ملاتړ یې له ښځینه او محصلینو نه اعلان کړي، یا ښځینه او استادانو نه، که دغه شمېر زیات شي، زه فکر کوم حالات به بدلون کوي. او کومې ستونزې چې اوس د افغانستان خلکو سره لاس او ګریوان دي، هغه به کم شي او بالاخره به له منځه ځي. ولې دا چې ښځې د په یوازې ځان خپل غږ پورته کوي، د خپل حق او حقوق د هر څه د غواړي، فکر نه کوم یوه نتیجه دې ورکړي د بد اقتصادي وضعیت لپاره. ځکه د هغوی ښځې بې سواد دي، یا خویندې بې سواد دي، نارینه یا په جنګونو کې وژل شوي دي، یا په انتحاري کې، یا هغوی امنیتي ځواکونه سره و، بالاخره په یو شکل باندې هغوی خپل نارینه له لاسه ورکړي دي. هغوی مجبوره شوي دي چې ګدایي وکوي، هغوي مجبوره شوي دي چې فحشا ته راووځي، هغوی مجبوره شوي دي چې بل میړه باید وکوي، سره له دې چې دوی د ژوند غوښتنه شاید اصلا ونوسي. زه دا چې یو ښځه کونډه کېږي، دویم واده کوي، زه بعد په بعد نظر ورته نه ګورم. اولې داسې ډېری ښځې دي، موږ او تاسو د دې شاهدان یو، چې د مجبوریت له مخې نه غاړه ورته ایږدي، ځکه هغه ته بله لاره نه پاتې کېږي. اوس که نارینه غواړي چې د دغه ټولو بدمرغیو مخه ونیسي، بهترینه لاره دغه ده چې له ښځو سره باید دوی همکار واوسي.
مخوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے
صبر وکړه خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے سما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان